ستړي مشي دا مشال رډيو دا په پښتونخوا کې د ورځې 3 بجې شوې نن د نهه یاسي شنبه ورځ او د 2019 میلادي کال د مارچ 12 مده ظفر خان مو د مشال رډيو په روان خبرونه کې هرکلی کوم په خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان افغانستان سیمه او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه لرو د خبرونه په دویمه نیمه کې ونیس پروګرام د مشال رادیوي مجله د خبرو خو لومړی له بشیر غواخه خبرونه وکړو
لومړی د خبرونو سر ټکی پښتون ژغورنې غورځنګ د مارچ له 13 څخه د احتجاجونو اعلان کړی دی د بلوچستان چارواکي دا کوي چې په ایران کې برید کوونکي ډلې د غلطه نشته او د افغانستان په هلمند ولایت کې 14 کې یو خبریال زخمی شو د خبرونو تفصیل په داسې حال کې چې لا هم پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر ابراهیم ارمان لوڼی د وژل کېدو اف آی آر نه درج کړی دی د غورځنګ غړو سر له سبا یعنی د مارچ له 13 د مظاهرو اعلان کړی دی د دې غورځنګ یوې مشر او د ارمان لوڼی خور وړانګه لوڼی پرون مشال رډیو ته وویل چې ورور یې د فروری په 2 د پولیسو په تشدد کې وژل شوی و خو حکومت یې لا هم اف آی آر ځکه نه درجوي چې هغوی د نوموړي په قتل کې لاس لري خو د بلوچستان کورنو چارو وزیر ضیا الله لانګه او پرون مشال رډیو ته وویل دوی لا هم په دې اړه طبي راپور یا فورنزک رپورټ ته منتظر دي او تر هغه وروسته به معلومه شي چې پولیس په دې وژنه کې لاس لري او کنه د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې د طالبانو سره د سولې د روانو مذاکراتو په آخري مرحله کې د افغان حکومت شاملېدل ضروري ګڼي هغه د جرمني بهرنیو چارو وزیر هایکو ماسو سره په شریکه خبري غونډه کې زیاته کړه چې په افغانستان کې د جګړې ختمولو یوازینی حل خبرې اترې دي د نوموړي په وینا د خپل جرمني سیال سره د هند او سیمې په حالاتو ترڅنګ د سیلګرۍ او ویزو اسانۍ په اړه خبرې وکړې افغانستان او هند پر پاکستان د وسلوالو د ملاتړ تور پورې کوي اسلام آباد دریز لري چې د ټولو سخت دریځو ډلو خلاف بې توپیره کاروي کوي او امن ته ژمن دي دا مهال د افغان طالبانو او امریکایي اساسو ترمنځ په قطر کې خبرې روان دي چې افغان حکومت برخه نه ده د جنوبي وزیرستان د مسجد قام په یوه جرګې کې پرون پریکړه شوې چې که حکومت د دوی غوښتنې ونه مني نو ورسره به د همکارۍ بایکاټ او مظاهرې وکړي په جرګه کې شامل مولوی حسام الدین نن مشال رډیو ته وویل حکومت د جنوبي وزیرستان ضلعي مرکز د مسجدو په خاوره کې پریږدي هغه زیاته کړه
یو میج هډ کوارټر د مسجد د خوره نه بهر بل خوره ته ور کول بندي ناراضي نه ور کوي دوامه خبره داوا چې د میج د مسجد د تقسیم د پوره حکومت چې کوم پلان جوړ کړی دی چې ځنه د اف ار سره شاملوي او ځنه د نار سره شاملوي دا خبره میج په هیڅ طریقه باندې د حکومت سره نلتا تغییر نه وي کچېره حکومت د یو هفته کې د میسر اکشه ننوس او د میج تسلی و نکړلا نو دا کوم بیا په احتجاج باندې حق لري
د مسجد د جرګې پر حکومت دا غږ هم کړی چې نور ضلعو ته د تګ په وخت د خلکو په مخ کې پراته خنډونه ختم شي تر اوسه پورې حکومتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي د بلوچستان کورنو چارو وزیر ضیا الله لانګه وایي د دوی په خاوره د شلا د هغه وسلواله ډله وجود نه لري چې ایران یې په خپله خاوره ترهګرو بریدونو لپاره تورنوي نوموړي پرون مشال رډیو سره په خبرو کې ویل چې ایران په دې اړه کم شواهد لري دوی سره دي شریکي د پاکستان بلوچستان سره په سرحد د ایران په سیستان بلوچستان صوبه کې د فروری په 13 یوه حمله کې یو شیرانی سرحدي پولیس وژل شو او چې جیش العدل یې ذمواري منلې وه ایران وایي دا ډله په پاکستان کې ده او د مارچ په 9 د ایراني ولسمشر د دفتر د یوې خبر پاڼې تر مخه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ورته ډاډ ورکړی چې په دې لړ کې به کاروایی کوي تاسو خبرونه له مشال رډیو څخه اورئ د بلوچستان په سر خار کوټه کې تیر شپه په 14 کې څلور پولیس زخمیان شوي دي په کوټه کې د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق تر 14 وروسته د شپې وخت خبر لاندې ویل چې 14 مواد د پولیسو ګاډي ته نږدې په یو موټر سایکل کې خودل شوی وو تر اوسه کومې ډلې د دې ذمواري نه ده منلې د افغانستان د پکتیکا ولایت چارواکي وایي د مارچ په 9 د شپې په برمل ولسوالۍ کې په شو عملیاتو کې 15 طالبان وژل شوي چې درې پکې عربان دي د پکتیکا امنیې قمندان جنرال غلام سخي روغ لیونی پرون له مشال رډیو سره په خبرو کې پر ټولنیزو مطبوعاتو ورکړل شوي هغه معلومات ناسم وبلل چې وایي وژل شوي د وزیرستان کډوال وو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي بلخوا د پاکستان سرکاري رډیو د یو خبر تر مخه د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په پکتیکا کې د پاکستان 8 قبایلو د وژنې په سختو ټکو غندنه کوي د افغانستان هلمند ولایت د والی له دفتره په نننۍ خبر پاڼه کې ویل شوی چې یو ځایي خبریال نثار احمد احمدی د مقناطیسي ماین په چاودنه کې زخمي شوی دی. د خبر پاڼې تر مخه د هلمند والی محمد یاسین دا برید غندلی او د پلټنو حکم یې کړی. احمدی چې روغتیایي حالت یې ښه ښودل شوی سهار د کار په لور روان و چې موټر ته یې ښودل شوی مقناطیسي بم وچاوده. په افغانستان کې د خبریالانو بېلابېلو ټولنو له حکومته د خبریالانو د خوندیتوب غوښتنه کړې. تر اوسه د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. د افغانستان د هرات ولایت او د هند سرخار نوی دلی ترمنځ په لومړي ځل د هوا له لارې نیغ په نیغه تجارت پرون پیل شو. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت مرستیال وزیر اجمل حمید عبدالرمزي پرون مشال رډیو ته وویل چې دا کار د افغان حکومت د مهمو اقتصادي پلانونو څخه و چې د افغانستان د سیمې له هیوادونو سره نښلي. له دې لارې هند ته د افغانستان زعفران او وچې میوې لیږل کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی عراق ته د سفر په لومړۍ ورځ پرون د دوړ هیوادونو ترمنځ د ریل ګاډي د ویکرخي د جوړولو په ګډون د سوداګرۍ څو تړونونه وکړه. روحانی چې عراق ته په درې ورځېنی سفر تللی هڅه کوي چې په دې هیواد د تهران سره رسوخ لا زیات کړي او له بغداد سره چې له تهران سره د اړیکو د محدودولو لپاره د امریکا فشار پېدې د سوداګرۍ اړیکو ته پراختیا ورکړي. عراق ته تر تلو مخکې روحانی پرون د عراق او ایران اړیکې وسله ویل چې لیواله ده چې دغه اړیکې لا پسې پراخي. امریکا له وینزویلا څخه خپل ټول سفارتي کارکونکي راوستلي دي. دا تر هغې څو ساعتو وروسته ده چې واشنگټن د روس په یو بانک له دې کبله بندیزونه ولګول چې د وینزویلا د تیلو یوې سرکاري کمپنۍ سره یې کاروبار کړی دی. روس دا مهال په ستونزو کې ګیر. د وینزویلا د ولسمشر نیکولای مادورو تر ټولو لوی ملاتړی دی. بلخوا د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ مادورو یو غیر قانوني کس ګڼي او د اپوزیشن مشر یوان ګویادو ملاتړ کوي. د تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه او اوس هم د موسم حال او پیسو به اورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 138 روپۍ او یا پیسې اخیستل کیږي او په 139 روپۍ لس پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 131 روپۍ او یا پیسې او په 133 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 155 روپۍ 50 پیسې او په 156 روپۍ. د متحد عرب امارات درهم په 130 روپۍ 70 پیسې او په 130 روپۍ 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 130 روپۍ 70 پیسې او په 130 روپۍ 80 پیسې. او یو افغاني په 1 روپۍ 70 پیسې اخیستل کیږي او په 1 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ په پېښور، بنو، ژوب او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم 11، بنو کې 23 او 10، ژوب کې 14 او 1 او کوټه کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 1 ډیګري سینټی ګریډ وي.
مشال ریډیو ته غوږی زمون خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. پښتون ژغورنې غورزنګ غړي وای د هغوی د مبینه وجل شوی مخکخ ارمان روړی د وجنې څلوي خورزي پوره شوی خو لای هم د وجنې پاړه راپور نه دی لیکل شوی. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری له پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره لیدل دي. د مسعودو قبیله خلکو پرون په ټانک کې جرګه کړې. دوی څه غوښتنې لري؟
د مسجد خور نه بهر ته میجه چا خور ته هډ کوارټر نه پرېږدي. دویمه خبره ده چې په بونډري بهر ته څوک نه پرېږدي او خپل ها نه چاته ورسي.
د قبایلی ضلعو ځوانانو پرون په پېښور کې احتجاج کړی. وایي حکومت د اصلاحاتو په عمل کې له ځنډه کار اخلي.
چې کوم ال تسکولونه یا تعلیمي ادارې دي پاغي سه فوکس ورنکو ادلیا چې کوم سیستم دی غیم د قبایلی سیمو نه بهر چې کوم دی الته تیاری او تشرو کړی.
د پورتو نوموړی شاعر زرین پریشان وپات شوه. د هغه د ژوند او هنر په اړه راپور لرو. په ونی ځ خبرونه کې د مشال رادیوي مجله کې درته د ننګرهار یوې شاعرې مهرتاج د ژوند او کار په اړه معلومات درکو.
تا لزان جلا نه غړم جانا تمي ژوند تئی عبادت تمي پردای بے لتاه منینګړي پور نه يم.
نور راپورونه هم لرو را سره اوسه. راځو د خبرونې اولنی مطلب ته. د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي وای د مارچ په 14مه په ټوله نړۍ کې له دې کبله مظاهره کوي چې لا هم د ارمان لوړی د وجنې اف آی آر نه دی در شوی. د هغه څلوېختي رانږدې ده. چارواکي وای دوی هم لا فورنزیک ټیسټونو نتیجو ته منتظر دي خو په پارلمان کې د بشري حقوقو د څارنې کمیټې په دې وروستۍ کې وویل که پولیس اف آی آر درج نه کړي نو لورلای ته به د شواهدو جمع کولو لپاره پخپله وشي. په دې اړه د بشیر ګواخ راپور اورو.
د بلوچستان چارواکي وایي د پولیسو په مبینه تشدد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر ابراهیم ارمان لوڼی د وژنې اف آی آر یا د لومړی پلټنې راپور درج کول ځکه ځنډیدلی چې دوی د طبي عدلي یا فورنزک رپورټ ته منتظر دي. د بلوچستان صوبې کورنو چارو وزیر ضیاءالله لنګاو د مارچ په 11مه مشال ریډیو ته وویل د ارمان لوڼی د مرګ په تړاو مواد د فروری په 8مه د فورنزک شواهدو لپاره لاهور ته لیږل شوي چې لا یې هم نتیجه نه ده راغلی. دوی تر څو چې دا رپورټ نه وي راغلی نو خبره نه صفا کیږي. چې څنګه شواهد راشي نو بیا چې هر څوک ګناهګار وي هغه ته به سزا ورکول کیږي. پولیس زمونږ اداره ده او ارمان لوڼی زمونږ یو وګړی دی. د دواړو خواوې بیلې بیلې دعوې لري. ټول رپورټونه جمع کوو او معلوموو چې اصلي قصه څه ده. د فورنزک رپورټ راتلل وخت اخلي. د دې یوه طریقه کاری چې کله راشي نو بیا به ګناهګارو ته سزا ورکړل شي. د ارمان لوڼی کورنۍ وایي هغه د فروری په 2مه په لورلای کې د پښتنو د حقونو لپاره د احتجاج په مهال پولیسو په تشدد وژلی دی. د فروری په 1مه په بلوچستان کې د کوټې د سول روغتون مشر ډاکټر محمد سلیم ابړو د لوڼی د مړینې په اړه خبري غونډې ته وویل چې لومړنی پوسټ مارټم رپورټ ښیي چې پر لوڼی تشدد نه و شوی. خو د همدې غونډې په مهال د پولیسو جراحي ډاکټرې عائشې فیض وویل د لوڼی په مغزو کې وینه تم شوې یا چکېدلې وه. درمان لوڼی خور او د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه مشره وړانګه لوڼی وایي پولیس ځکه اف آی آر درج کېدل ځنډي چې دوی د هغه قاتلین دي.
په 14 تاریخ خو د ارمان څلوشتي ده او تقریبا چې چیرته هم پښتانه دي څوک هم پښتو وایي هغه دا اعلان کړی ده او بیا دا به بیا په قاعده په ټوله دنیا کې بیا احتجاج کوي د ارمان په مرګ باندې. ارمان چې کله شهید شو د دوی د تشدد له لارې شهید شوی دی. دا موږ بار بار ویلي دي چې کومه دا پولیس خلک چې کوم دي دا ټول په دې پلان کې شامل دي. نو دوی ځان په دې باندې د خپل چې موږ اف آی آر وکړو دا کیس پر موږ راغلی اوس موږ اف آی آر نه کوو او دا پل بل موږ واوري خلک به وي چې دا دوی نه دی. وستلې خو تقریبا ټول دنیا ته دا پته ده چې ارمان د پولیس له تشدد شهید شوی دی.
پښتون ژغورنې غورځنګ د فروری په 15مه په لورلای کې عدالت ته خواست کړه و چې پولیس ته حکم وکړي چې د ارمان لوڼی د وژنې اف آی آر درج کړي. وړانګه لوڼی وایي دوی ته عدالت د بلې اورېدنې لپاره د مارچ 14 تاریخ ورکړی دی.
دا مشال ریډیو ده. په پاکستان کې د جیش الله د وسلوال ډلې د موجودیت او په ایران کې د فعالیت په اړه د دواړو هیوادونو د ټلیفوني خبرو وروسته د بلوچستان چارواکي وایي دوی په خپل سرحد هیڅ وسلوال ډلې ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. د سیډونکو په وینا اسلام آباد د تهران سره تعلقات خرابول نه غواړي نو مجبور دی چې د دې وسلوال ډلې خلاف سخت ګامونه پورته کړي. بشیر غوخ په دې اړه راپور جوړ کړی.
د بلوچستان کورنو چار وزیر ضیاء الله لنګا وایي که ایران د پاکستان پر خاوره د جیش العدل وسلوالې ډلې د موجودیت په اړه کم ثبوتونه لري هغه دې ورسره شریک کړي. لنګاو د مارچ په 11مه مشال ریډیو ته وویل چې داسې هیڅ یوه ډله په بلوچستان کې نشته. دی وایي که هر څوک یي او د هر چا خلاف کم ثبوت وي د هغوی سره هیڅ رعایت نه کیږي. هیڅوک داسې نشي ښودلی چې په بلوچستان کې جیش العدل وسلواله ډله دلته ښکاره فعالیت لري. په پاکستان کې دننه خپله هم ډېرې داسې وسلوالې ډلې شته دی چې پاکستان ته یې ډېر زیات نقصان رسولی دی. موږ باید ټوله سیمه د یو بل سره په دې کې مرسته وکړو ځکه چې ټولې ترهګرې ډلې د یو بل سره تړلې دي. د پاکستان بلوچستان سره تړلې د ایران صوبې په سیستان بلوچستان کې د فروری په 14مه یوه حمله شوې وه. دې برید کې 21 ایرانی امنیتي سرتیري وژل شوي وو. ذمهواري جیش العدل وسلوالې ډلې واخیسته. ایران وایي دا ډله په پاکستان کې ده. د مارچ په 9مه د ایرانی ولسمشر حسن روحاني دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویل چې د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې ویل چې په خپل خاوره دي د ایران ضد ډلو خلاف سخته کاروي وکړي. د دې خبر پاڼې تر مخه عمران خان ورته د وسلوالو خلاف د کاروایی کولو ډاډ ورکړی دی. د امنیتی چارو څېړونکو او د پاکستان استخباراتي ادارې ISI پخوانی افسر اسد منیر وایي جیش العدل له ایرانه ازادي غوښتونکي وړه وسلواله ډله ده چې له منځه وړل یې ځکه سخت کار دی چې وسلوالې په یو ځای نه پاتې کیږي.
افغانستان کې سوک سوکی او رو تشتی پاکستان پا یا فاٹا پا بغشان پا غیم دی خو غیم بیس تلتا نشتا دی یو داس زی نشتا دی چی تا پا حملہ ہوکی کسو چیتا اطلاع رالا چی فلان کور کی دی اغی باندے دی حملہ کولے شی خو باقی دا سی یو زینش تا چھتا پکے فوجی عملیات ہوگے دا بنیادی وجہ دا خو پاکستان با اچ چیرم دا نواری چی دی اغی ایران سر تعلق خراب شی دا یہ چی مجھ با ایکشن اخلو نو ایکشن خود دوز اللہ با اخلی چی تا سرا سو معلوماتی چی ما تا سمر پتا دا اغی التکی دا غدی او دل تزیر آزی دے کے شک نشت
د امریکا غږ رادیو د سختدریزۍ په اړه د راپور ورکونې څانګې د معلوماتو تر مخه جیش العدل له ایرانه ازادي غوښتونکي وسلواله سنی ډله ده چې په 2012 کال کې د عبدالرحیم ملازی په نامه یو تن جوړ کړه. دا له هغې جندالله ډلې زیږیدلې چې ایران یې په 2012 کال کې مشر عبدالمالک ریګی ونیو او پانس یې کړ.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری پرون په کوټ لکپت زندان کې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف سره تر لیدنې وروسته له حکومت غوښتنه وکړه چې شریف ته د روغتیا ښه سهولتونه ورکړي. د بلاول بوټو د وینا وروسته د پنجاب اعلی وزیر ویان شاباز ګل رسنیو ته وویل نواز شریف چې د کوم هسپتال نه علاج کول غواړي نو دوی ورته تیار دي. نواز شریف د پاکستان درې ځل وزیر اعظم تیر شوی، هغه په دې ورځو کې د زړه په ناروغۍ اخته دی. پدې اړه نور تفصیل له احمد الله اورو.
د مارچ په 11 د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره د لاهور په کوټ لکپت زندان کې د ملاقات وروسته رسنیو سره خبرو کې بلاول بټو زرداری وویل نواز شریف ډیر ناروغ ښکارېدو، د څه قسمه علاج چې نوموړی غوښتنه کوي نو حکومت له پکار دي چې هغه شان علاج دی وکړي، ځکه چې د زړه مریض په دباو کې ساتل په هغه د تشدد کولو برابر وي. د نوموړي وینا و یو عام قیدی سره هم ناانصافي نه ده پکار او د ناروغ قیدی علاج کول د حکومت ذمہواري جوړیږي. خو نواز شریف چې درې ځله د ملک وزیر اعظم پاتې شوی سره د حکومت دا قسمه رویه ښه نه ده. د میثاق جمهوریت نه متعلق د یوې پوښتنې په جواب کې بلاول بوټو زرداری وویل ګڼي چې د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون دا ناکامي ده چې د قانون سازۍ او 1903 آئین په خپل اصل حالت کې د بحالولو باوجود په میثاق جمهوریت یې پوره عمل ونه کړو. په عدالتي اصلاحاتو کار کول پکار وو او د فوزي امیر په وخت کې چې کم تور قوانین په نظام کې شامل کړی شوي وو نو هغې د ختمولو لپاره دواړو گوندونو هیڅ ونه کړل. خو پیپلز ګوند دا سوچ لري چې په دې هر څه بیا غور کول پکار دي. د بلاول بوټو د وینا وروسته د پنجاب اعلی وزیر ویان شهباز ګل رسنیو ته وویل نواز شریف چې د کم هسپتال نه علاج کول غواړي نو دوی یې د هغې نه علاج کولو ته تیار دي. بلاول بوټو په کراچۍ کې د نواز شریف د علاج کولو وړاندیز وکړو، که قانون او عدالت اجازه ورکوي نو موږ ته پرې هیڅ اعتراض نشته. نواز شریف صاحب چې د کم هسپتال نه علاج کول غواړي موږ ورته تیار یو، خو زه دا هم ویل غواړم چې په پنجاب کې د علاج کولو ډیر ښه سهولیات شته او که نوموړی وغواړي نو علاج یې کېدلی شي. نواز شریف چې د زړه په ناروغۍ اخته دی د زندان نه بهر په هسپتال کې د علاج کولو نه انکار کوي او وایي حکومت یې د علاج لپاره غیر متعلقه هسپتالونو ته بوزي او د یو نه پس بل میډیکل بورډ جوړوي، خو بیا د یادو بورډونو په تجویزونو عمل نه کوي. مشال ریډیو چې د خبریال او سیاسي چارو په عدنان رحمت نه تپوس وکړو چې د بلاول بوټو نواز شریف سره لیدنې په نتیجه کې په راتلونکي کې د دواړو گوندونو ترمیان ذات سے قسمہ سیاسی اتحاد جوڑے دے شی نونو موڑے وائی. دا وقت دا سیاسی اتحاد ذکر کول دا وقت نا اڑان دے خبر دا، خو که دوانو گوندو نو غواڑی نو حکومت تا پا سیاسی توگا مشکلات جوڑا ولے شی. بلدا چی دا مسلم لیگ نون او پیپلز گوند مشر ولے سرا سرا یو شمیر غڑی هم پا مقدمو کی گیر دی نو دا سخکاری چی دا ملاقات مقصد حکمران گوند تا دا پیغام ورکول وو چی انتقامی سیاست دی پری دی گنی پر زد دی دوانو گوندونا هر وقت رایو کی دی شی. دا پاکستان یو احتساب عدالت د 2008 کال دسمبر په میاشت کې د العزیز یا په نوم د درغلې په یو قضیه کې نواز شریف ته د 2 کال بند سزا واوروله، خو نوموړی دا تور نه مني او د عدالت فیصله پر ضد یې اسلام آباد های کورټ ته درخواست ورکړې.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د جنوبی وزیرستان د مسودو قبیله خلک وای د ضلع نوې مرکز په خپل سیمه کې غواړي. دوی پرون پر ټانګ کې جرګه وکړه او غوښتنه وکړه که حکومت ورلا دا غوښتنه ونه منلې نو احتجاج به پیل کړي. بلخوا په سیمه کې حکومتي استازو ویلي باید مسودو غوښتنه ومنل شي. تفصیل د سیلاب مسود په راپور کې.
پداغا بار ایک سے مولانا حسام الدین مشال ریڈیو تا پدارنگ وجا غدا
میش پدوی خبر بوندے جرگارو غشتے دو چھ یو میش ہیڈ کوارٹر دے مسجد دے خورے نہ بہار بلا خورا تا پیور کول بوندے ناراضی نے ور کوی دعا ما خبر داوا چھ دے میش دے مسجد دے تقسیم دے پورا حکومت چھ کیم پلان جوڑ کرائی دائی چھ جنے دے ایف آر سرا شملوی او جنے دے نار سرا شملوی دا خبر میش پہ اس طریقہ بوندے دے حکومت سرا نلتا تیار نہیں کچیرے حکومت دا یوا ہفتہ چھ دے میش اکش ننوس او دمیش تسلی و نکرلا نو دا کومو بیا پہ احتجاج بندے حق لری او احتجاج دا حق دلشی چو میش دا 2004 نا دا حکومت سرا مکمل تاون سے شاملی کہ داشی میش پا دا خپل تاون بندے مزید سوچ وکی چای آغی حکومت چاگا دمو بنیاد ختم کوی اغسرا تاون کولی دمو ضرورت شتا ہوکا نشتا
ایڈوکیٹ شرپاو مسعود زیادا کڑا
چاگا کی ما فیصلہ شویدو چی دا مسجد دا خورے نا بہار تا میج چا خورا تا ہیڈکوارٹر نا پریجدی دوی ما خبر ادا چی پا بونڈرے بہار تا چوک نا پریجدی او پل ہاں نہ چاہتا ویرسی تیرا فیصلہ تا فیصلہ اولل شول چھ بھائی پدانا اورے میر دے چا خبرہ ہن مانی
دغی جرگیتا دے سینٹ مخشنہ او دے قومی اسمبلہ موجودہ استازی مولانا محمد صالح شاہ قریشی او مولانا جمال الدین ہرا غلی وا دے مخشنی سینٹر محمد صالح شاہ قریشی نا میں پشتنا وکڑا دے جرگے دغا پریکڑا تاسو سرنگ محسوس آوائے آغوی پدارنگ جواب راکا
دے مسجدو پدا بند اتفاق تھا سکیم ہیڈ کوارٹر دائی دادا دے مسجدو پخورک سے جڑ سی دے سابقہ روایت مطابق پکیم زک سے چوی مسجد یہی چی میر پہ اختلاف نشتا دائی خود چھ خورا دے مسجدو چکا حکومت دا پروگرام وی چی مسجد دا یو آپ شنگا دولے کاٹ کو یو آپ شا دا دولے کاٹ کو یو آزار دا دولے کاٹ کو ادغو دمرا سخت را دا عمل وی چی حکومت پہ اسلام آباد سے پہ لرزان وی کامو دائی تقسیم آئی ہاں کانا کہ دائی چی دائی تقسیم شی زخپل کم تقسیم آول تانور
دے قومی اسمبلی استازی مولانا جمال الدین مسعود خپل خبر پدارنگ مخش بوتلے
ہیڈ کوارٹر د مسجد بخورا جوش زکا چ زپلای هم مسجد جنگ دلای هم مسجد استعمال شوی هم مسجد او د مل د بقا زاریا گرز دلای هم مسجد نو لہذا پکور دادی چ فائدہ وی د کوم طرف نه چ ده هم مسجد تا ورا سی زکا چ د زخمین از یوتای دی چ با زخمین بنده پټه مرهم بشی
دا به ه یاد وی چ پدغا بریک ش اول نای جرگا دے درے مسودو اتلیو مشرانو ملکانو دے روان میاشتے پش پہ زمانے ٹارا بالالے وا او دغا دوے خبری ہی قوم تا مخشے کڑی وے او دے تیرے ورزے پا جرگاک شے دے دغو مشرانو ملکانو اکثریت موجود نوا زکا جرگا یو زل بیا وزن دے دا سیلاب مسود مشال ریڈیو ٹانک
د سیلاب مسعود راپور مو اوریدو. د قبایلی ضلعو د ځوانانو ټولنې په حکومت نیوکې کړې دي چې د فاټا انضمام وروستو هم دې سیمو ته د پرمختیایي کارونو لپاره پیسې نه ورکوي. د دې ټولنې مشر خیال زمان پرون مشال رډیو ته وویل که حکومت په یوه میاشت کې د دوی غوښتنې ونه منلې نو اسلام آباد ته به لاریون وکړي، خو بیا د تحریک انصاف ګوند غړي وایي حکومت یې د فاټا اصلاحاتو په برخه کې په خپلو ژمنو ولاړ دی او زر به دې سیمو ته د این اف سی ایوارډ په لړ کې 100,000 روپۍ ورکړل شي. تفصیل د غلام غوث په راپور کې.
د ټرایبل یوت موومنټ په نوم د قبایلي ځوانانو ټولنې ویلي دي چې حکومت د پخوانیو قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا صوبه کې د زمکولو وروستو د پرمختګ او اصلاحاتو عمل کې د ځنډ نه کار اخلي. د یادی ټولنې مشر خیال زمان اورکزی مشال ریډیو ته وویل چې که په یوه میاشت کې هغوی مطمئن نشو نو بیا به هغوی اسلام آباد ته یو لاریون ترسره کوي.
چې موږ سره کومې وعدې شوې دي هغې کې این اف سی حصه ده سالانه 100,000 روپۍ، په هغې باندې تر اوسه پورې څه عمل ونه شو او دې سره 5,000 فورس او لیویس فورس چې د کومه مسله اوس روانه ده نو دا خو یو صوبه ده یو نظام پکې پکار دی. نو 5,000 فورس او لیویس فورس چې کوم دي دا د پولیس کې زم کړي دي ته د کی پی کی پولیسو برابر مراد ورکړي. دې کې مونږ یو میاشت ټایم ورکو که چېرې دغه مسلې همدغسې وي نو مونږ بیا اسلام آباد کې درنه ورکو انشاء.
د قبایلی ضلعو ځینې نورو ځوانانو له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې زیاته کړه
زمانم مصباح الدین دی اور دا ٹرائبل یوت موومنٹ سینئر نائب صدر ہم
اور نور چکم ال تسکولون یا تعلیم اداری دی پاگی سا فوکس ورنو کو ادلیہ چکم سسٹم دے اغم دا قبائلی سیمو نہ باہر چکم دے التے تیاری اور تشرو کلی دا کم دا باجول چکم جج دے سیول جج یا بل چکم سیشن جج دے اغه پتی مرگر کی کینی ضلع دیر کی داسی پنور قبائلی سیمو کی لوی لوی زینشتا د چ د دومره خلکو دا پارا پکې زی کیږي بیا د یو جج دا پارا کی ولی زین کیږي
چکم میں وادی شی وی اغا ڈاکومنٹیشن پوری ہو سہی دے چکم امپلیمنٹیشن پکی دل واڑی اغا اللہ سب پکی نشتا دے قبائل مطلب چی فاٹا کی دن سبق وی اغو تا اغا ٹول فیسیلیٹیز ملاو شی اغو تا اغا سٹینڈر ملاو شی اغو تا اغا کوالٹی ایجوکیشن ملاو شی جس دل تکی سیٹیز کی ملاوی گی
یاد دیوی چی دا خیبر پختونخوا سرا دا پخوانیو قبائلی سیمو دا انزمام رستو د قبایلی ضلعو د قومی اسمبلی او سینیټ په غړو مشتمله یو کمیټه هم جوړ کړې شوې ده. د دغه کمیټې یو غړی او د خیبر نه منتخب شوی د قومی اسمبلی غړی اقبال اپریدی وایي چې تیره ورځ د خیبر پښتونخوا د گورنر سره د خاصدارو او لیوی ځواکونو د غوښتنو په اړه یو غونډه کې په پخوانیو قبایلی سیمو کې د پرمختیایي کارونو تیزولو په اړه هم خبرې کړې دي. اقبال اپریدی زیاتوي
یو سړی نه بیروزګاره کوونه نو کاري نه وباسو خو زه دا باور ورکوم ټولو قبایلو لا چې دا کوم 100 ارب روپۍ دي د قبایلو ته پلس د دوی انوال ډیولپمنټ پروګرام د دې چې څومره لکه دې دا به انشاءالله ولزیز په دوه دوه نیمې درې میاشتې کې اپروول هم راشي د دوی فنډونه هم جاري شي د دوی سکیمونه به روان شي او د آنګوین سکیمونو له خو پیسه ملو شوې ده.
یاد دې وی چې د مئی 2013 په اخیره کې قبایلي سیمې د 15 آئینی ترمیم لاندې په پښتونخوا صوبه کې زم کړې شوې وي. خو د قبایلي سیمې ځوانان وایي د زم کولو د بل د منظورولو وروسته د اصلاحاتو عمل کې حکومت د پام وړ ګامونه نه دي پورته کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
زه نغمه یم، زما مشال راډیو ډیره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
د پښتو ژبې لیکوال او شاعر زرین پریشان د اوږدې ناروغۍ وروسته پرون وفات شو او په بټاګرام کې خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي په اړه د پښتو ژبې لیکوالانو او شاعران وایي چې هغه د غزل شاعر وو او په شعرونو کې د انسانیت او یو شانوالي په پیغام زور ورکوه. د زرین پریشان د ژوند او هنر په اړه سراج زیر رپورت برابر کړی.
د زرین پریشان د کورنۍ په وینا چې له اوږدې ناروغۍ وروسته نوموړي د ګل په ورځ د پېښور په سرکاري روغتون لیډریډنګ کې له دې دنیا سترګې پټې کړې او د نهې په ورځ ماسپښین 2 بجې د بټاګرام په بازارګي سیمه کې خپل پلرنۍ ادیرې کې خاورو ته وسپارلې شو. 15 کلن زرین پریشان د بټاګرام هزاري اوسېدونکی و خو اکثره به د خوارۍ او مزدورۍ په غرض له پاکستانه بهر په سعودي عرب کې میشت و. نوموړي له وړوکوالي شاعري کوله او تر دې دمه یې د شاعرۍ 3 کتابونه چاپ شوي چې پکې ګلونه پشپلونو، دویم شور او دریم شعری مجموعه د سپوږمۍ د ساسکي خال په نوم چاپ ده. د پښتو ژبې لیکوالانو شاعرانو د زرین پریشان مرګ د پښتو ژبې او ادب لپاره ډیر زیانمن ګرځولې او وایي نوموړی یو روښان فکره او پرمختګ خوښوونکی شاعر وو او د خپل قام د سوکالۍ او امن لپاره به یې لیکنې کولې. د هزاري سیمې سره تعلق لرونکي شاعر او لیکوال ډاکټر اسماعیل ګوهر مشال ریډیو ته وویل نن چې په هزاري سیمه کې د پښتو ادب کومه وده موندلې نو دا د زرین پریشان په برکت ده.
او دا غزل او دا نظم ښه شاعر و، درې مجموعه چاپ وې. ابتدا کې دې یوه ډېره فطري او روماني شاعري به کوله، هغه زما ډېره خوښه وه. بیا داسې شوه چې دې د ګښتونکي خپل له کلي نه او د خاورې نه او د خپل خلکو نه د بهر او په سعودي کې و، نو په هغه حالاتو کې د دې ذهن چې کوم و، د دې فکر چې کوم و، هغه قوم پرستۍ طرف ته زیات راغی.
د پښتو ژبې شاعر و دی پروفیسر ډاکټر عباس یونس سبزی مشال ریډیو ته د زرین پریشان د فن په حواله وې.
دې په بنیادي توګه غزل شاعر و، خو نظمونه هم ډېر ښه دي. په نظمونو کې یو هغه رنګ شته د ده په غزل کې، ډېر ښه تغزل او ډېر ښایسته رنګونه موجود و، او په نظم کې هم هغه څیز په نظر راتلو. خو په بنیادي توګه باید د ده تخیل دومره ښایسته و چې ځکه په هر جانر کې، په هر یو سنس کې ده ته به ازمایي کړي اثر و، په هغې کې ډېر زور و، او هغه چې دی هغه خلکو ته یادېدلم او په خلکو باندې ښه لګېده. که زه دا مشهور غزل تاسو واورئ که نه، چې زه په دې په هغې نه یم، که مسجد که بتخانه ده، چې چې جانان پکې اوسېږي او مغه ته ماکامه ده.
د پښتو ژبې د شاعرانو او لیکوالانو په خبره چې د پښتو ژبې کوم شاعران او ادیبان له دې دنیا تللي، د هغوی د آثارو راغونډولو او خپرېدو لپاره باید چې د حکومت سره سره ادبي ټولنې هم خپل کردار ولوبوي چې راتلونکي کل لپاره د دوی لیکونه خوندي پاتې شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو په پښتونخوا کې درې نیمې بجې کېدونکې دی. بشیر ګواخ را سره په سټوډیو کې ناست دی د خبرونو لنډیز ته ورو.
په داسې حال کې چې لا هم پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر ابراهیم ارمان لوڼی د وژل کېدو یو خبر نه دی درج کړی. د دې غورځنګ غړو سره له سبا یعنې د مارچ له 14 د مظاهرو اعلان کړی دی. ارمان لوڼی د فروری په 2 د پښتون ژغورنې غورځنګ په وینا د پولیسو په تشدد کې ویلو شروع وکړه. حکومت وایي چې په دې اړه طبي راپور یا فورینزک رپورټ منتظر دی او تر هغې وروسته کېدای شي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن د اسلام آباد کې خبر اعلان وویل چې د طالبانو سره د سولې د روانو مذاکراتو په آخري مرحله کې د افغان حکومت شاملېدل ضروري ګڼي. افغانستان او هند پر پاکستان د وسلوالو د ملاتړ تور پورې خو اسلام آباد دریځ لري چې د ټولو سخت دریځو ډلو خلاف بې توپیر او کاروایي کوي او امن تضمین دی. په قطر کې روانې خبرې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ دي او افغان حکومت پکې نشته. د جنوبي وزیرستان د مسجد خان په یوې جرګې کې پرون پرېکړه شوې چې که حکومت د دوی غوښتنې ونه مني نو ورسره د همکارۍ بایکاټ او مظاهرې به وکړي. په جرګه کې شامل مولوی حسام الدین نن مقال وړي ته وویل حکومت د جنوبي وزیرستان ضلعي مرکز د مسجد له خاورې نه وباسي. د ایران ولسمشر حسن روحاني عراق ته د سفر په لومړۍ ورځ پرون د دواړو هېوادونو ترمنځ ریل ګاډۍ د یوې خطې د جوړولو په ګډون د سوداګرۍ څو تړونونه وکړل. روحانی چې عراق درې ورځنی سفر ته تللی دی هڅه کوي چې په دې هېواد یا تهران اثر رسوخ لا زیات او له بغداد سره چې له تهران سره د اړیکو د محدودو لپاره د امریکا تر فشار لاندې دی د سوداګرۍ اړیکو ته پراختیا ورکړي او امریکا له وینزویلا څخه خپل ټول سفارتي کارکوونکي راوستلي دي. دا تر هغې څو ساعت وروسته ده چې واشنګټن د روس په یو بینک له دې قبله بندیزونه ولګول چې د وینزویلا د تیلو یوې سرکاري کمپنۍ سره یې کاروبار کړی.
د خبرونو لنډیز مو واوریدو چې بشیر ګواخ وړاندې کوله. وسم د ژمنې سره سم وخت را رسېدلې دی د اونیزې خپرونې د مشال راډیوي مجلې په نننۍ خپرونه کې د ننګرهار د خوږجه بشاوې ایرې مهرتاج سره خبرې شوې.
د مشال راډیوي مجله د مشال رډیوی مجلې قدرمن اوریدونکو د خپل قربان نجیب امیر سلامونه قبول کړي. د مجلې دا غنامو د ننګرهار یوې خوږجبې شاعرې او لیکوالې اغلی مهرتاج سره خبرو ته ځانګړې کړي ده. دوی سره به په دغه پروګرام کې خبرې کوو، د دوی شعرونه به اورو او تاسو ته هم بلنه درکوم چې په دې روان نیم سات کې را سره اوسئ او د پروګرام را سره واورئ. د مهرتاج را سره له جلال آباد ته ټلیفون په کرخه ده. مهرتاج په پروګرام کې درته هرکلی وایم. د مشال اوریدونکي به په سر کې تمه لري چې یو څه آشنایي در سره ترلاسه کړي، نو څه به ورته وایي په سر کې د ځان پاړه؟
ټول اوریدونکو او د مشال رادیو کارکنانو ته، د پروګرام مینهوالو ته خپل مینه او سلامونه وړاندې کوم.
مننه. کور مو ودان. زما موخه دا وه چې خپل تعارف ورسره وکړي.
نوم می تاسو وګورئ چې ورته زما نه مخکې ویلې نوم می خو مهرتاج دی او په خپل د ننګرهار جلال آباد اصلي اوسېدونکی یم.
صحیح. او دا د شعر او ادب سره ستاسو تعلق دی، لیکل کوئ شعر لیکئ نثر لیکئ، اسې سړی څنګه پوهیږي چې د ادب د لارې لاروي دی یا شعر لیکل شي؟ ستاسو تجربه څه وي؟
شعر ادب لیکوالي دا داسې ده چې د ژوند مال لري. دا یوازې په یو انسان پورې نشو محدودولی او نه موږ ویلی شو چې دا باید ادب چې ویلی وي یا مطلب هغه یا یو مسلک پورې تړلی اوسېږي. نه نه، لکه موږ وایو چې ژوند کې دا ضرورت دی او دا د ژوند مالګ ده. نو څرقم چې انسان غواړي ژوند انځور کې خپل ژوند یو چوکاټ کې واچوي، یا څرقم ته غواړي د قلم خاوندان ټول د قلم سره بدینه ولري او هغه څه چې د تصور کې د دې تجربې د دې سره غواړي باید ویل کی او نور سره شریک کی او د نور سره شریکول یا اظهار مستقیم او غیر مستقیم دغه دواړه چې د قلم لري کیږي نو پاندغه وجه ده چې د ادبیات نه وایم په تاریخ کې ما ونه ویل چې زه ګوندیا ادبیات نه فارغم یا د ادبیات پانځه نه ویل دي زه خپله د شریعت پانځه مسله یم مسلک می قضا ده خو ترڅنګ زما ما د مخکې ویلي په خبرو کې چې د ژوند مالګه ده نو دغې مالګې سره علاقه لرم وایي چې ژوند خوندور وي او بې مالګې نه وي نو د ژوند د خوند لپاره ادبیات مطالعه کوم او یو وخت نا وخت لیکل پرې کوم هغه څه شي دي یا نثر یا نه دي څه دي
څنګه په ځان پوه شوې چې شعر لیکل شي یا نثر لیکل شي
دا خو په دې معنا شو چې انسان د ځان بې خبر دی نه خبره وم چې شعر لیکل شي یا مې لیکل دی وایي دا چې زما مطالعه سره ډېر شوق دی ورته نه کله نه ویني چې څه په اگر چې دا خبره عموما لیکوالان شاعران کوي چې او دا پوښتنه ورنه کیږي لکه دغه تخصصي پوښتنه کوي چې څنګه دغه د شاعرۍ ته یا لیکوالۍ ته مخه کړلی یا یې ولې کوي نو هغې همدا خبره کوي چې والا شوق مې یا د وړیتوب نه یا د پخانه نو دا طبي ده زما خپله د مطالعې سره د شوق او کله چې دا نوي ځواني وي یا نوي څوک په هغه لیک لوست باندې راځي دوی مطالعه کوي نو مطالعه دا وه چې زما زیات شوق د اخبار سره و اخبار به مې ډېر لوسته اخبار کې به زما لاشعوري به زه هغه ادبي برخې ته به تللم ادبي برخې ته به تللم نو ما خپل هغه لوست به مې چې نوی نوی لوست مې زده کړی و نو دا به راته اسانه وه چې زه یوه کیسه ولولم یو شعر ولولم نو هماغه څه چې زما په ذهن کې زما په دغه کې زړه کې ځای ونیولو بیا یو څه وخت زه غوښتم چې زه هم یو څه ولیکم نو بیا به ما یو څه لیکل یوه ورځ داسې راغلله چې مکتب کې وم تقریبا لسم صنف کې وم چې عموما په دې مکتبونو کې ځینې وخت مشاعري یا غونډې کېږي هغه هم علمي بڼه باندې نو غوښتنه وشوله چې تاسو خپل شعرونه یو شی که څوک لرئ باید ولیکئ د لومړي ځل لپاره ما یو غزل لیکلی و غزل ما چې کله په هغه مکتب کې وویلې هغه غونډه کې مې وویلې نو زه استادانو ډېر تشویق کړم او وویل چې مطلب ډېر ښایسته دی لیکلی یو ډېر ښه دی نو هغه وخت نه زه تشویق شوم ورته زما فکر شو ورته
صحیح
ولا دا کوم سخت کار نه دی یا مطلب دې لپاره ځانګړي اشخاص دي چې ځانګړي اشخاص دي ولیکي چې کله موږ لیکلی شو باید ولیکو نو هغه وخت نه
یعنی تاسو وایئ چې تشویق په دې لاره کې مهم دی د استادانو تشویق خو در سره او د کورنۍ کومک هم په دې لاره کې ضروري وي نو تاسو کورنۍ درته څه وایي یا هغه وخت کې چې تاسو د ادبي هلې ځلې پیلولې څه درته وایي چې دا د ادبي نړۍ سفر درته ښه دی که ښه نه دی اندېښنې خو به ورسره وي
نه د کورنۍ پاک لباندې جالبه باید یو بل وکړم چې کورنۍ کې یوازینی زما مور ده چې هغه پوهېږي زه شعر لیکم او څوشو پورې چا ته معلومات نشته دی چې زه شعر لیکم یا نثر لیکم یا بل څه لیکم نو خور مې ده چې هغې خور مې سره وخت نا وخت زه په میډیاو کې تعقیب کړې یم یا مکتب کې راسره وي کشره خور مې یا زما دایري مختور دي وي هغې چې دي دلي وي لوستلي وي خو نه ځا کتل ما باندې ځان نه دی پوه کړی دغه شان یو ورځ مې زما هغه موبایل مې ورور سره چا فیصله باندې مارچه کړی و زما هغه ډیټا هغې سره نو هغې ته ما وویل چې دغه ډیټا ما ته ولېږه نو هغه پوه شو چې دا د دې خپل دي نو هغه دا باندې داسې ځان نه دی پوه کړی، نو په دې خاطر باندې هغوی کوم نظر نه دی ورکړی. دغه یو مور مې چې پوه شوی ده، خور مې خبر ده، ورور مې خبر دی، موږ کله په دې موضوع باندې سره ډسکس نه دی کړی چې دا ښه دی که ښه نه دی یا بد دی. نو
په دې هیله چې کورنۍ مو کله خبره هم شي نو چې ستاسو طرف ته غبرګون مثبت وي، مشکل درته پیدا نشي، تاسو دومره ښکلی شاعري کوئ تر هغه ځایه چې ما ستاسو شاعري لوستې ده، نو دا خو د ټولنې حق دی په تاسو باندې یو مثبت کار کوئ. ستاسو شاعري په ننګرهار کې وځلېده، خو زه پکې د پېښور خواږه هم وینم. آیا هلته مو ژوند کړی، زده کړې مو کړې، شاعري مو چېرته پیل کړې وه؟
همدغه شان ته د مهاجرت په وختونه موږ په خپله باندې د پخوا وخته زموږ والدین چې البته واړه وو انقلاب وختو کې هغوی پېښور ته مهاجرت کړی وو، او هماغه هلته لوی شوي، هماغلته د مور پلار واده شوی دی، او موږ هم هلته پیدا شوي یو، چې دا یې زده کړې مې هملته کړي دي. نو په دې خاطر باندې مطالعه چې وه هغه د ادب نه کوه، نو دا مغې نه مې تاثر اخیستی دی، هملته پاتې شوي یو. بیا نو تقریبا مې څو کاله کېږي چې دلته راغلي دي.
صحیح. نو بیا راغلی تاسو جلال آباد ته مهرتاج، په جلال آباد کې بیا ماحول څنګه و؟ دلته خو د میرمنو بهیرونه شته کنه؟ تاسو کله کله د شعر ویلو لپاره سره ټولېږئ یا تاسو په پوهنتون کې یاست؟ نو دلته ماحول څنګه دی؟ یو پیغله کوي شي چې خپل شاعري په سټیج ولولي، یا خپل خورلنو ته یا نارینه ورونو ته چیرته مشاعره کې ولولي؟
جلال آباد ته چې راغلو، ما وویل چې هغه وخت کې داسې ډېره توجه ما نه وه کړې. دا شاعري مې داسې وه لکه ډایري، د خپل ډایري شوق لرم، یعنې داسې مې نه وه شوق کړی چې شا ته واورم، څوک یې ما ته واورې، خو چې شوق به و هغه به مې لیکل، او کتابچه به وه، یا به مهم به راته نه و چې وی ساتم. خو دلته چې راغلو زه لیسې ته به تلم، راتلم، بیا زما یو څو صنفیانې دلته اطلاعات فرهنګ کې، خپله سیاست اطلاعات فرهنګ کې درس دپاره به تللې. دلته چې راغلو چون دا خپله یو اطلاعات فرهنګ و، د دوی مجلې درلودلې، خپلې مجلې، نو بیا امرالله امید صاحب راته وویلې یو ورځ ما سره البته لاس
نو مهرتاج تاسو نه ډیره زیاته مننه د خبرونه په دې برخه کې. ستاسو په غږ کې که ستاسو خوښه یو شعر باوریدونکو ته وړاندې کړو، د شعر نه پس به بیا راشو او خپلې پوښتنې به زه ستاسو مخې ته کېږدم. حوصله درته غواړم.
د نظم عنوان دی تصور. بختوره یم چې تانه داسې اورم، بختوره یم چې تانه داسې اورم، زه په تا دومره باور لرم اګرانی. خو ظالمې ما ته زور کوي هله چې کوم څوک درته در ګوري، یا فیسبوک کې کومنټ لایک ته ځواب ورکړي. جانا ته مې نیم ایمانې، خو بخیلی ما بس رخ را تراشی، لگ می درکڑا لگ خاطر زما دزڑکڑا، لگ می درکڑا لگ خاطر زما دزڑکڑا. بختور ایم چستڑی اروا ستا مهربان غیق تسپارم، خوب کی ارخ چی بد لاؤ ما پتیاره کی وو ویریگم، لاس دی لاس کی ونیسم د مخ لاندې کېږدم، سکون واخلم قوي ځواک راته ډاډ راکړي. بختور یم. جمعی پور زو پارک تا خواگ مالوش هم را تا واخلی دوار استر کی مکڑی پتی آوزان ورکڑی دوار استر کی مکڑی پتی آوزان ورکڑی غلی غلی لشار آشی وای استر کی دکڑا خلاسی اوہو پکانه یوی پلاس کی پخندا پچوکی کینو او لطیف شمال لگی گی تمی زلفی لمخ لرکڑی پتندی مادنی میخ کل کڑی وڑی وڑی جامی وینزم خاندم یہ خنقاق لتے تناب کش کرم یہ خنقاق لتے تناب کش کرم دو نستوڑی پا دوارو گو واچوم کلکا غیق درین چا پیر کرم موسکیشم حویلے کی دو گلان را پسی کٹ کٹ پخنداش مور جانی پلار جان پسی خفائی بختورم چې د نورو جنو په څیر نه یم بختورم چې د نورو جنو په څیر نه یم تا لزان جلا نه غنم جانا تمی ژوند تې عبادت تمی پردای به لتاه منیمګړی پوره نه یم خیر که وسمی نه ژوند کی بختورم چی دغا خوگ احساس دی را سرا دی تصور کی بخت وریم چی دغا خوگ احساس دی را سرا دی تصور
دونکو تاسو د غلی مهرتاج شیر ووري د ډیر خوند وکړو ډیر زیاته مننه مهرتاج چې خپل غږ مو دومره ښه شیر زمونږ اوریدونکو ته وړاندې کړ کله مو د شیرونو په کوم مسابقه کې ګډون کړې کوم انعام مو کله ګټل کنه ام
بلی خوشبخت نه چې فقط یو ځل می چې ګډون کړی دی د ختیځین په سطح باندې د درې ولایتونو ګنر نورستان او دلیراس چې پاو البته پړاوونه درې پړاوونه درلودل او پاول پړاو کې نیام زما شیر دوی مقام وخت جایزه واخیستله او دغه رقابت یا د شیرونو مشاعره چې ودان د سولې پاک لباندې وه خوشبختانه اول پړاو کې زما شیر جایزه واخیسته او دویم پړاو کې زما شیر دغه وه جایزه واخیسته نو هماغه زما په یو غونډه یا یو بهیر کې چې مې د لومړي او اخري ځل د کار اشتراک وو د خوښۍ خبره ده چې شعر مې د واقعي انتخاب شوی وو
صحیح نو څه ډول شاعري خوند درکوي ما ستاسو نظمونه لوستې دي خاص کر د دسمبر نظم چې اوس به لږه شیبه کې کتا سره ته لطف کوي واوروي هم خوند به کې ز باور لرم چې اوریدونکي به مت خوند واخلي غزلی ز شاعري مم کړي ده د نظمونو ترڅنګ څومره شاعري مو کړي ده دمره ته وي شاعري
خو کافي وخت نه کوم دا سوال خو یو څه ځواب شوی او بیا شاعري چې د ما شیر خوخیدی، نظم می خوخیدی، منصور شیر می خوخیدی، سین شیر می خوخیدی او نظم سر دیر علاقه لرم دا غصد ما ویده چه زو دکم عدب نمتاثره ما ام داگه پسی گرزی کم چه مطالعه که ما ودو که بکلم کما ترسانگی غزلی هم بی کما غزلی هم بی چی بیدی
کتاب ما چاپ شوه دیکن نترس؟
نه کتاب می نده چاپ شوه سونه چیز دوستان و خلق نبختره کم نو پویګم چې وایي چې دا شیر شاو کتاب شاو کول نو دا سي یعنی به معنا دی دوی ته سي زړه دی را ماته یا دا نظر لري ځکه وایي اوس وخت کې چې به څو څو شیر غواړي واوري انلاین اوریدلی شي لیدلی شي لوستلی شي یعنی شیر کتاب څنګه
خو زه وایم چې زه باید په داسې یو سب یا یو داسې برخه کې شعر یا نظم ولیکم چې هغې کې کمی وي، په هغې کې ضرورت وي، او یو نوی څه باید ولیکم او یو نوی څه باید وړاندې کړم چې دغه خبره زه دغه کړم چې نه نه ټولې شاعران یو رقم ته وي، نه ټول سبکونه یو رقم ته وي، او موږ لا ضرورت لرو چې یو هر څوک خپل سب باندې لاړ شي او یو نوښت رامنځته شي وخت په وخت باندې او یو نوی څه پکې چاپ او رامنځته شي.
مننه تاسو نه. اوس په نو که ممکن وي موږ ته مغه تاسو خسته نظم دسمبر ووروي، اوریدونکي به ته خوند واخلي. ما دغه نظم اوریدلې هم دی، لوستلې مې هم دی، او په خپل مې پروګرام کې اوریدونکو ته اورولې هم، خلکو خوښ کړي، او نو تاسو په غږ کې به وورو.
لچیلی سره خبری دسمبر هسی زڑکی میرا تیر شول چی بدی کی گناہ چوی کسڑے چیری ورزی داسی وکڑی کسڑے چیری ورزی داسی وکڑی چی خ گرم چای تیار کڑی او دورین تندی خواگ پکی ورزیات کڑی یو پیاله پخپل واخلی او میر منی تدوائی ما پیاله ور کڑی سر موسک شی او پګټه تری کو ټوټړي دسمبر هسې دې څه تاوان دی کدا ستاد څیلو شپو کې یو سړی په نیمه شپه له خوبه پاڅي او په خپل ژوند شریکي قرڅېدلې کمپل سم کړي. دسمبر چې بدی کې تاوان څه وي که میرمن زکام وهلی ټوله شپه تبی نیولی سترګې ډکې له اوښکو ټوله درد ټوله سکروی وي خو خاوند یې ورته ګرم سوپ تیار کړي په خپل لاس باندې ورکړي په تندي باندې ښکل کړي ورته ورو په غوږ کې وایي خدای دې جوړه کړه ګلابي. دسمبر عجیبه کته نه وي د چا یاد هم خای نه وي داسې څوک چې د څیلې په اوږدو شپو کې بخارې کړي درته بله د خوږو کیسو بنډار درسره وکړي یا یو زوړ فلم شریک درسره ګوري بخارې کې د لرګیو ټسار خیجي له کړکۍ ته باران غږ درسره واوري دسمبر تا پدی سړ چیلا کی عجیب تنهای هیڅ کړم چې ساړه می پسې واخلی او منګولې می کنګل شي دیو چا تاو د لاسونه را په یاد شي چې لاسونه کی لاسونه تاو د ویش. دسمبر خیال پلا به خو بنیم هسې زړه کې می را تیر شول چې په دې کې څه تاوان دی که یو چا په دې څیله کې د کیسو یو څوک لرلی که یو چا په دې څیله کې د کیسو یو څوک لرلی.
هیله ده چې خوښ شوی به اوسېږي اګر چې تاسو په مانه ډېر ښایسته ویلی وي یا زه دومره ښایسته ویلی نه شم.
کور مو ودان، ډیره زیاته مننه. تاسې ډیر ښه ولوستو او اوریدونکو به ترې خوند اخیستي. ټولنیزو رسنیو خاص کر فیسبوک کومک کړی در سره چې خپل شعر خلکو ته ورسوي او په خوندي لارې ورسوي. مثلا ستا ته په فزیکي لحاظ د چا مخ ته نه ورځي خو ستا شعر هغو ته رسیږي او د هغې فیډبیک یا بیرته هغوی غبرګون هم فورا تاله در رسیږي، نو دې نه منندوی یې د ټولنیزو رسنیو نه؟
ډېر دوستان دي ټولنیز رسنیو کې زمونږ محترم استادان دي دا چې ما سره دي کله چې زما شعر هغوی لولي نو به یو کمیټ نظر راکې دا سر کې دا وزیر احمد نذیر چې دی خپل نظم کې ډېر تکړه دی. زما داغې نظمونه هم خوښېږي. اجمل آن صاحب دی داغې نظمونه هم زما ډېر خوښېږي. د حمیم شاعري داغې نظمونه مې ډېر خوښېږي. نو بیا زه چې ګورم چې زما شاعري په څه کې ده بیا د داسې خلکو شاعرانو البته د هغوی نظریات بیا راته مهم دي ځکه زه پوهېږم چې دوی په دغه برخه کې شعر لیکي زیات که
نه
نو یعنی نظم لیکي یا شعر لیکي نو بیا د دوی نظریات یا کومنټ اخلم نو مهم دی راته. شرر صاحب دی کله چې غزل لیکم نو شرر صاحب ته وایم چې غزل څنګه چې د هغې نظر پرې اخلم.
صحیح واقعا دغه نمونه چې تاسو واغست زمونږ د اوس مهال ستوري دي او داسې ښکاري چې تاسې چې چاته شعر اوروئ هغوی د شعر په ارزښت باندې هم پوهیږي او باور لرم چې ښې مشورې به یې درته درکړي. د نثر په اړه راته ولیکئ څه مو لیکلي دي تر اوسه؟
د نشر پاک لوانې نو وخت نه وخت ډېر څه لیکو لنډې ټوټې لیکو ادبي جالینه پنځه ځینې خپلې تجربې ځینې وخت هغه څه چې موږ ګورو وینو یا احساسو یا نو پاک لباندې وخت وخت لیکنې کوو.
صحیح ښه. د خپل شخصي ژوند په اړه راته ووایه. بنګړیوالې دې خوښېږي؟ د بنجاره اټۍ ته کله کله ځې که نه؟ د میک اپ او سنگار سره د جوړه ده د خوراک شوقی کنه؟
دا څو بلی وی چې د خوراک شوق نه لري او د بنگړو پوری مو وای دی چې زه خپل د فیشن یې نه او مکتب دوران کې هم زه په دې باندې دې راته چې سلام دوه سازان له خوانه باندې به راکوم چې باندې ما پلاس کوم می ختمه پوزه کاو دا زما دي خوښي خو بیا هم هم کول او عموما جوړې ټول فیشن سره علاقه لري خوښي دي او زه خو بیا نو د سیم چې
حتی که شریعت په انځي کې هم ویا
شریعت پانځه او فیشن والا غیر مستقیما کله کله استادان او راته باندې راکړې دي راته ویلي دي خو موږ هلته په اده خبر په شریعت برابر باندې ځو که نه ځکه دا څه دی چې قوانین به په ځان مراد کوو او دی خپل اصول خپل قوانین لري.
بالکل همدغسې دا تاسې حق لرئ چې هغه سیزونه خوښ کوي چې د ښځو دپاره لازم دي زموږ ټولنه ایجابوي او کور مو ودان ستاسو شاعرۍ کې همدغه خواږه ښکاري او په دې تمه به یو چې ستاسو کتاب د لوستونکو لاسو ته ورشي او د ټولنیزو رسنیو د لارې لا نوره وځلیږي. په خیره کې که خپلو دوستانو ته هغه کسان چې ستا د نامه سره اشنا دي څه ویل لرئ نو مهرباني.
دا ستاسو مهرباني ده. هغه دوستان چې زما د نامه سره اشنایي لري او ځینې کېدای شي ځینې تاسو پوښتنې چې کومې پوښتنې زما څخه وکړي دغه پوښتنې د دوی سره هم وي او زه نافه غواړم چې په ټولنیزو رسنیو کې زما څخه کړي دي او ما به نه جواب کړي یا د وخت له کمي له وجې یا د ځینو اصولو له مخې به مې نه جواب کړي. اوس به د دوی هغه سوالونه چې د دوی په ذهن کې وه حل شوي به اوسېږي او زما په غږ باندې چې زما د شعر اورېدلو غوښتنه کړې ده هغه به اورېدلی به وي او دغه هیله به یې پوره شوي وي.
مننه
ګران دي تاسو نن مننه چې ما ته مو وخت راکړه زما ګډېوړې مو اورېدلې او دوستان سره هم دغه کړمه
ډیرمنه ګرانو اوریدونکو تاسو نه هم مننه چې د مشال رادیوي مجلې ته وګوي. له همدې سره خپل کوربه نجیب امیر ته اجازه ورکړئ. بل اونۍ به د تازه موضوعاتو سره بیا ستاسو په خدمت کې یم. تر هغې د لوی خدای په امان.
ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.